دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم جناب کو زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوري د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ د سپتمبر په 18مه اعلان وکړ چې د اگست په 18مه په کابل کې د ډرون د حملې څېړنې وخوده لچې په دغه برید کې د داعش کسان نه بلکې ملکی افغانان وژل شوی دي. د امریکا د وسوالو قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی وویل دغه برید یو غمجنه صحوه ده. جنرال مکنزی ویلی دی په دغه موټر وروسته له هغه بریده شو چې دوی ورنه د واقعي ګواخ احساس وکړ. هغه ویلی دی زه اوس دا منم چې له بده مرغه په دې برید کې د اوو ماشومانو په ګډون لس ملکی خلک وژل شوي دي. د ویلی دی همدارنګه زمونږ ارزیابي ښیي چې موټر او وژل شوو کسانو د داعش د خراسان د ډلې سره هیڅ تړاو نه درلوده. جنرال مکنزی د وژل شوو کسانو کورنۍ او نورو اړوندو کسانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. راپورټونه وایي چې د افغانستان د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې د درې پرله پسې چاودنو له امله نن درې تنه وژل شوي او یو ویشت کسه زخمي شوي دي. په جلال آباد کې یوې منبع نن د سپتمبر په 18مه امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودنه له غرمې مخکې د هند د قنصلګرۍ مخکې او د تلویزیون د تپې په سیمه کې شوې ده. په چاودنو کې مړي او زخمیان ټول ملکی وګړي او طالبان دي. د امریکا مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي چې خبریالان د پنشیر ولایت ته تللي دي او هلته حالت له نږدې لیدلی دی. د نیویارک ټایمز په راپورټ کې راغلي دي چې په پنشیر کې د مقاومت او جګړې کمې نښې لیدل کیږي او طالبان واکمن دي. خو د مقاومت د جبهې یو ویان علي میسم نظری د واتساپ له لارې نیویارک ټایمز ویلي دي چې زمونږ قواوې د درې پله روبر کې موجود دي. د دغه ولایت په شاوخوا 4.5 کیلومتره ساحه کې او د ولایت په مرکز بازارک کې د سفر کولو نه وروسته خبریالانو ته معلومه شوه چې جنگ حداقل اوس پای ته رسیدلی، خو خلکو ویلي دي چې ډیره ګراني ده او خوراکي مواد نه لري. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون د مطبوعاتو د فعالیتونو په مقابل کې د محدودیتونو او د افغان خبریالانو په مقابل کې د تاوتریخوالي د اندېښنې په خودلو سره ویلي دي چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته د خبریالانو په مقابل کې ګواښونه زیات شوي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د هلکانو ښوونځي به د شنبې په ورځ یعنی د سپتمبر په 18مه بیرته پرانستل شي، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې آیا د جنکو ښوونځي هم بیرته پرانستل کیږي یا نه. د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست ویلي دي چې د چارو د بیرته پیریدو په هکله ټول چمتووالی په نظر کې نیول شوی دی او ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکو ورځو کې مراجعینو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د مشرانو سره د لیدنه روسي اوس د طالبانو سره د ټول شموله حکومت په حق لا بحثونه پیل کړی دي. عمران خان نن د شنبې په ورځ د سپتمبر په 18مه په ټوټر کې لیکلي دي چې په ځانګړي ډول د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمانوف سره په دې حق لا اوږده بحثونه کړی دي. اغه ویلی دی چې ټول شموله حکومت نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده. د افغانستان د مالیه د وزارت په اعلامیه کې ټول دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړ شوی دی چې میاشتنی معاشونه به په منظم ډول ډیر زر ورکړ شي. دغه وزارت ټول کارکونکو ته ډاډ ورکړی دی چې خپل ورځنیو کارونو ته ورشي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تازه پریکړې لمخې به یونما د 2022 کال د مارچ تر 18مې نیټې پورې په افغانستان کې خپل کار ته ادامه ورکړي. د یونما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې اساسي مونایول له ټولو مننه وکړه چې طرحې تصویب کړه او ویل په دې سره به د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یونما پراخ ماموریت ادامه ولري. په کابل کې د ښځو د چارو وزارت په ودانۍ د طالبانو لخوا د دعوت او ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه زړول شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د قطر د چارواکو په وینا پرون د کابل نه 120 کسان په چارټر الوتکه کې قطر ته ورسیدل. د روچس خبری آژانس د راپور لمخې په دوی کې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتو، بلجیم، برتانیې، کرویشیا، جرمني، هالند او ایتالیا اتبا شامل دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دي د افغانستان ورسته یو تحولاتو د امنیت او سولې په سیر د سیمې نور لوی ستونزې را برسېره کړې. مودی زیاته کړې ده زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ستونزې له سولې، امنیت او د باور په کموالي پورې تړلې دي او لوی علت هم د تندلارۍ زیاتېدل دي او د شانګهای سازمان باید تر هر څه مخکې په دې موضوع باندې کار وکړي. د هالند د دفاع وزیر هم د افغانستان نه د خلکو د رئیسلو د پروسې له کبله استعفا ورکړه. آن بجلولک پرون د جمعې په ورځ ویل چې د بارانیو چارو د وزیر سیګریټ کاک په سیر د افغان پناه غوښتونکو د تخلیه د چلن په تړاو له خپل دندې استعفا ورکوي. د هالند پارلمان اکثر غړو د دغه هواد بارانیو چارو او د دفاع د وزیرانو باندې تور لګولې دي چې د زرګونو افغانانو پر ایستلو کې چې په هالند کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر ګڼل کېدل سستی کړې ده. مالیزیا نن د شنبه په ورځ د استرالیا د پلان په حق له اندېښنه څرګنده کړه چې غواړي د برتانیې او امریکا سره د نوي تړون په اساس اتمی تحت البحر جوړ کړي چې کېدای شي د انډو پاسیفیک په سیمه کې د اتمی وسلو د رقابت سبب شي. او د لبنان نوی حکومت پروند د جمعې په ورځ د ګاسلینو بیا لوړه کړې ده. د لبنان صدر اعظم ویلي دي چې حکومتي سبسيډي کموي چې وکړي شي د ملک د مالی بحران د لمنځورلو پلانونه عملي کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا واوري چې نن په افغانستان کې د یو اوج ځان ورسته شوونځي بیرته پرانستل شوې، خو د نجونو شوونځي لا هم تړلې دي. د نجونو د شوونځیو په بند پاتې کېدو د افغانستان په بهر او دننه کې اندېښنې شوندل سوې دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې جربه د نجونو شوونځي هم پرانستل سي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری
د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د پریکړې پر اساس د شنبه په ورځ په ټول دولتي او خصوصي ښوونځیو، رسمي دارالعلومونو او پرسپي مدرسو کې زده کړې پیل شوې. د پوهنې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي څرنګه چې مخکې ټولو ښوونځیو او رسمي مدرسو ته تر شپږم ټولګي پورې د تعلیمي بهیر د پیل خبر ورکړل شوی او د دې تدریجي بهیر د پیل په لړ کې اوس د هلکانو ټولو متوسطه او لیسه ښوونځیو او رسمي مدرسو ته خبر ورکول کېږي تر څو د سنبلې د میاشتې په ویشتمه نیټه د شنبه په ورځ خپل تعلیمي او خولیز بهیر پیل کړي. ټول نارینه ښوونکي او زده کوونکي باید خپل تعلیمي ادارو ته حاضر شي. خو په دغه اعلامیه کې د نجونو د زده کړو د پیلېدو په باب څه دي ویل شوي؟ د نجونو په ښوونځیو کې د زده کړو د نه پیلېدو له امله د افغانستان بهر او دننه کې د ښځو او بشري حقونو پالیدو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په دې اقدام انتقادونه کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرزانه کوچی وایي چې د طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو پریکړه د خواشینۍ وړ ده. فرزانه کوچی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دته د پوهنې وزارت اعلامیه که څه خوښینه ورده چې پکې د جنو ذکر خبره نه ده شوې.
مې وسوم کې پدې و چې هغه کې د جنو د ذکر د بیا پایل خبره نه ده شوې او دغه د جنو ذکر ډېری مهمه او اساسي ټولن لپاره او موږ نشو کولای چې لدینه د اهمیت نه یو د ضرورت نه سترګې پټې کړو. په وخت کې څوک چې د تعلیم د عاموالو او د تعلیمي فرصتونو څخه د جنو یا لکانو د محرومولو او یا د تعلیمی فرصتونو لمنځورلو هڅه کوي، هغه زما په نظر اصل کې د افراطیت او جاهلیت او د حکمولو ملاتړ دي په ټولنه کې.
په دې مسله په نړیوالو خبرګون کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف هم د پوهنې وزارت د اعلامیې په خبرګون کې شواز د هلکانو د مکتبونو په لیدو په اړه خبره شوې ویلي چې دا اداره په افغانستان کې د روسخته وروسته د هلکانو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو هرکلی کوي، خو انجینې باید له زده کړو محرومې نشي. د یونیسف طب د معلوماتو لمخې سکل په افغانستان کې په خوانځیو کې شامل او زکونکو یو لوی شمېر انجونې دي. د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ هم پر طالبانو باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې کله په نویو ملسیه کې طالبان واک ته ورسېدل، انجونو ته د زده کړو په برخه کې د امکاناتو د نشتون په پلمه تر 15 کلونو پورې ښوونځي د انجونو پر مخ تړلي وو. خو طالبان ته نږدې سرچینې وایي چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه کار کوي ترڅو ژر ښوونځي او دولتي پوهنتونونه د انجونو پر مخ پرانیزي. د طالبانو د اسلامي امارت د احتاط او فرهنګ وزارت مرستیال هاوین زبی الله مجاهد په نوي نظام کې د ښځو د تعلیم او کار په باب ډاډ څرګند کړی دی. زبی الله مجاهد کابل کې یو خبري کانفرانس ته په وینا کې وویل چې نړیوالې ټولنې ته هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکړي.
اسلامي امارت متحد ده چې د ښځو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسی. زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي، زموږ د ملت ارزښتونه ایجابوي، هغه ټول ورکړي. ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده. ښځې به د هېواد په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري، د چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري، کار کولی شي. په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې چې اړتیا ورته لرو، زموږ ټولنې اړتیا هېڅ کوي، دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسي کولی. البته په دې اړه چې نړیوال اندېښنې لري او یا نور چاته اندېښنې پیدا کېږي، موږ ډاډ ورکوو چې د ښځو په وړاندې به هېڅ نوه تاوتریخوالی نه کېږي، هېڅ نوه تبعیض ته به اجازه نه ورکول کېږي.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په باب دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندې شوې چې د رپورټونو له مخې طالبانو د ښځو چارو وزارت د دعوت او ارشاد او امر بالمعروف نهي عن المنکر په وزارت بدل کړی دی او شیخ محمد خالدي د دغه وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خپرونې اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په وروستۍ غونډه کې لنړۍ غوښتي چې د افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. نور حال د ډیوی د رادیو په راپورټ کې واوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي افغانستان په اوسني حال کې یوازې په کار دي نه پریښودل سي. دا یو حقیقت دی. نړۍ ته به د افغانستان سره ودرېدل وي او دغه ستونزه به په ګډه هوارول وي. د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د منځني آسیایي هیوادونو سرمشریزه غونډې سره وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل افغانستان کې د طالبانو عبوري حکومت راغلی. دا هغه وخت دی چې نړۍ د افغان ولس سره په مضبوطی سره ودری. موږ ګڼو چې د نړیوالې ورورلوی د افغانستان سره رابطې ډیری ضروری دي. دا د افغانستان د 40 کلو د جګړې ختمولو یو ښه موقع ده چې ځای پکار دی نه کړی سیم. دوی زیاته کړه چې طالبانو ته هم پکار دی افغانستان کې سوي خپلې ژمنې ترسره کړي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې پکې زیاتره د افغانستان ګاونډي هیوادونه ګډون لري، په داسې حال کې کیږي چې پاکستان هلې ځلې کوي چې نړۍ د افغانستان نوی حکومت تسلیم کړي. څېړونکي دغه غونډه په اوسني حالاتو کې ډېره مهمه ګرځوي. خدا هم وایي چې دغه هیوادونو زیاتې اندېښنې په افغانستان کې د ترګرو ډلو په وجود دي چې په اړه به د دې غوښتنې دوام لري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر تیوا سره خبرو کې وایي
مشرقی او په طالبان باندې چې څومره پر تک کوي او درې باندې چې په چمو د کی حکومت او چې باندې کې د افغانستان سیاسي او باندې علاوه کوم بشاني
بل پلوته پروفیسر اجاز خټک ویره لري چې په راتلونکي کې به د طالبانو هر قسمه غوښتنې ومنل سي.
ا ایس خلاف جګړه کوي او لټه پټار د پرستا د دغه غونډه سره د غړو هیوادونو نور مشرانو هم ویناګانې وکړې. د چین صدر شی جن پینګ د ویډیو لینک ته لاري فند کې ګډون وکړو او ویل سازمان غړي باید افغانستان کې د سولې د ودې لپاره د اقتصادي مرستې د افغانستان کانټیکټ ګروپ او نورو پلیټ فارمونو څخه ګټه ترلاسه کړي، یو ټول شامل سیاسي جوړښت رامنځته کولو کې لارښودنه وکړي او په کلکه د هر قسمه ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دوی دا هم چې د شنګای غړو هیوادونو ته پکار دي د سیمې د امنیت لپاره په ګډه د ترکستان اسلامي موومنټ په شمول د ترهګرۍ په وړاندې سخت ګامونه پورته کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین هم د ویډیو لینک د لارې غونډې سره وینا کې وویل روس باید په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره کار وکړي او نړیوال طاقتونه باید د افغانستان غیر فعال کړې سوي اساسي بحال کړي. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی ویل تراګری او تندروی د سیمې لوی چیلنجونه دی او د افغانستان اوسنی پرمختګ دغه چیلنجونه نور هم واضح کړي دي. شنګای همکاري تنظیم نړۍ کې د سیمې هیوادونو ترمنځ دفاعي او اقتصادي همکاري یو لوی سازمان دی چې پکې روس، چین، پاکستان، هندوستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ازبکستان شامل دي. تاجکستان د سیمې هغه یوازنی هیواد دی چې د طالبانو په نوي حکومتي په سرګند خوشی سرګنده کړې او صدر یې په ورستیو کې د ټول شریکه حکومت غوښتنه کړې و. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو پر اتک سره د کار نشټوالی او بیکاری خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي او کډوالۍ ته اړ کړي دي. موش په پاکستان کې د افغان مهاجر په ژوند په کوټه کې د یو افغان مهاجر سره مرکه کړې ده.
محترم سید محمد صاحب، د تاسو معلومات چې د کار نشټوالی، بیکاری ډېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي او په دې خاطر ډېر افغانان په اسلام او مهاجرت ته اړ کړي دي، کډوالۍ ته مجبور کړي دي. نو تاسو چې په پاکستان کې اوسېږي او دغه خلک چې اوس نیو راغلي دي، دوی د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ولی خورا ډېره ښه پوښتنه ده. زه نن په دې ښار کښې یعنې د رضا پریولاړم، په دا ښار مابین چې زه تېر شوم، په دا چوکو باندې چې ما دا کوم خلک ولیدې، یعنې دا نوي راغلي خلک دا پر چوکو باندې ولاړ، یعنې تقریبا پر دې ځاګې باندې هم ډېر تاثیر کړی دی. دې خلکو پر دې ځاګې باندې پر کاروبار باندې چې دا کوم خلک یا راو یا دا کوم ستونزې کښې دا خلک تسته پر دې خلکو باندې، یعنې د دې خلکو پر ذمهداریو باندې یا د دې پر مزدوریو باندې هم ډېر تاثیر کړی دی، ځکه چې هر څه یې مثال کم کړي دي.
او هلته چې افغانان اوسېږي، دوی دغه مهاجر په څه ډول دوی د خپل کورو کلي څخه راوتلي دي؟
ولی داسې خلکو سره مخ شوی یم، خو دا هم دوه رقمه خلک. یو قسم خلک هغه دي چې په وطن کښې مثال په تېر دوران کښې څه تعداد لاسه ختلي، هغه کسان دوری قرار نه لري، که څه عمومي اقصه وي هم دوی قرار نه لري، خو لیکن ځکه چې هغه شخصي کیسې دي ډېرې لري د هغو خلکو څخه او د هغه څخه را په دې خوا باندې. بل قسم خلک د غربت ته وجې راغورځېدلي دي، دلته راځي د مزدورۍ دپاره راغلي دي. د مزدورۍ کښې دواړه قسمه خلک دلته اوس تقریبا شتون لري.
پر لارې خو په باډر باندې خو مشکلات و دوی ته نسته، یعنې موږ د رپورټونو له مخې موږ ته رپورټونه راځي چې ډېر افغانان چې مهاجر کېږي او دغه د باډر پر لارې خصوصا د چمن و سپین بولدک پر دغه لار باندې دوی مشکلات دوی ویني.
دغه دې دلته د دې خوا څخه تقریبا تګ ډېر اسانه دی، ډېر مشکل نه لري. تګ د هغه خوا څخه ډېر ګران دی، یعنې زه یو څو ورځې مخکې تقریبا دا پوهم چې لس ورځې مخکې یا نه ورځې مخکې زه ولاړم او بېرته راغلم، خو زه خوشبخته سړی وم چې داسې ښه وسه ډېر تکلیف یې نه کړه. د دوو درو ساعتو انتظار وروسته بیا ما ته لار پیدا شوه چې زه راواوښتلم، خو خلک ډېر ستړي وو. هغه کسان چې بغیر د کندهار د خلکو څخه بغیر چې یعنې د کندهار تذکره پېژند پاڼه به ورڅخه و، د هغو سره بلاس دغه کدی لار وو تخلاصه ده خو لیکن د نورې ولایتو خلک چې هغه ډېر ستړي وو پر دې لارې باندې یو مشکلات دی دغه څنګه ده و چې نفوس زیات وو دا واډر تقریبا مخې ته ډېر حد پرې دا خلک بلین کې ولاړ وو چې دا غلې دې جوړې کړې دي دا غلې د کوڅې د کوڅې د خلکو د سده کې بیا د څه وخت رااله چې دوه ساعته یو نیم ساعت دا خلک داسې په ولاړې ولاړ وو چې دې ته به لار نور ته به کېده چې کسه کې دغه یو ګام پر مخ باندې ولاړ شي ځکه چا ته به لار ورته بنده وو دوی به دغه شتمبه وو بیا چې به کله دروازه خلاص وجا ګدي سلار ورکړه هغه ودونې په سپیډ وچ تقریبا داسې چې زه خپل شي موټر ته راوختل ملګرو راته وویل چې مطلب یو سپینجر یو ماشین په دغه کې پاک ورسېدل
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. نړیوال وجهه صندوق یا IMF وایي تر څو چې نړۍ د افغانستان نوی واکمن په رسمیت ونه پیژني دوی ورسره رسمي اړیکې نه شروع کوي. نور حال د ډیوی د رادیو پر راپورټ کې واوري.
نړیوالې مالیاتي ادارې ویلي افغانستان سره به خبرې اترې د هغه وخت پورې ځنډیدلې وي تر څو چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان دننه د طالبانو په مشرۍ کې حکومت په رسمیت پیژندلو په حق له هر څه واضح شبې نه وي. د پنګو نړیوالې ادارې ویلي دوی د افغانستان په وضع ژورې فکرمندۍ لري. د IMF ویان جری رایس د زیارت یا پنځمبه په ورځ د خبري کانفرنس په وخت خبري اعلانو ته وویل افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په حق له دوی د نړیوالې ټولنې د هدایاتو لاندې کار کوي او تر اوسه پورې افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته دغه هیواد په رسمیت پیژندل شوی نه دی. نو د دې لپاره افغانستان کې د IMF پروګرام تللی شوی دی. نوموړي زیاته کړې افغانستان د نړیوالې مالیاتي ادارې سرچینو ته رسایي نه لري. طالبانو افغانستان کې د اگست په 15 نیټه د ملک زیاتره برخو کنټرول په خپل لاس کې اخیستی او د غربي ملکونو په مرسته د ملک منتخب شوی ولسمشر اشرف غنی حکومت یې ختم کړو. یو شمیر نړیوالو مشرانو اعلان کړی دی بعد افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو وړاندې د دې کتنه کوي چې آیا طالبان د ټول شموله حکومت او بشري حقوقو په سر د نړیوالې ټولنې سره کړي وادي سرکار سوي او کنه. افغانستان د وړاندې نه د اوږدې مودې غربت او وچکالۍ سره مخ دی. خو تیر میاشت د طالبانو لخوا د ملک کنټرول کولو سره د نړیوال امداد ځنډیدو د حکومتي او مرستندوی کارکونکو په شمول د لسکونو زره پښمنه کې د خلکو د ملک نه بهر تک او اقتصادي کارونو ودرېدو لقبله حالات په دغه ملک نور هم خراب شوي. بهرنیو مرستندوی ملکونو او ادارو افغانستان لپاره خپلې مرستې ځنډولې دي او وايي افغانستان ته مرستې ورکول د طالبانو په مشرۍ کې د نوي حکومت د رویه سره مشروط دي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې یو ملک هم په رسمیت پیژندل نه دی. افغانستان کې په شخصي توګه باندې د بانکونو د لارې د پیسو انتقال ودرولې شوی. د دې لپاره عام افغانان د سخت ګرانۍ، زیاتېدونکو غربت، د نغدو پیسو کمی، د کرنسۍ قدر پریوتو او زیاتېدونکو بیروزګاری سره مخ دي. خو جری رایس ویلي IMF افغانستان کې په سر ولاړ بشري بحران مخایول لپاره په سمدستي توګه ګامونو پورته کول لپاره د نړیوالې ټولنې سره کار کول ته تیار دي. موړی ویلي افغانستان کې اورنۍ توجه په بشري حالات ورکول پکار دي چې د افغان ولس سره مرسته وکړي شي. په هر ملکونو کې ژوند کوونکو افغانانو ته خپل ملک ته د پیسو لګلو اجازه ورکړي شي او د هغه ملکونو سره امداد وکړي شي چې افغان کډوالو ته ځای ورکړي. د نړیوالې مالیاتي ادارې دا خبرداري په داسې وخت راغلی چې د وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان د یو لوی بشري آفت او د عام بنیادي اسانتیاوو په مکمله توګه تباهۍ سره مخ دی. ګوتیرش روانه هفته د مرستو یو نړیوالې غونډې ته ویلي چې افغانان د خپل ژوند تر ټولو زیات خطرناک وخت نه تیریږي. نړیوالو مرستندویو ادارو په دغه غونډه کې د افغانستان سره د یو اشاریه یو عرب ډالر نه زیات مرستو وعده کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر فلپ اوګراندی ویلي تیر میاشت د طالبانو لپاره افغانستان کې د واک ترلاسه کول وړاندې هم د 3 ملیون نه زیات افغانان یعنی د ملک د نیمه نه زیاتې برخې بشري مرستو ته ضرورت لرلو او د قحط او کورونا وایرس سره مخ ته هیواد کې 3.5 ملیونه افغانان د وړاندې نه د خپل کورونو نه په کډه کولو مجبور شوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو ریدونکو، افغانستان د سخت اقتصادي مشکل او بشري ناورین سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي د حالاتو وړاندوینه څوک نسی کولای او باید په دې وخت کې د افغانانو سره مرسته وسی. د بلې خوا یو شمیر افغانان د طالبانو د موقت حکومت څخه د امنیت د ټینګولو او د اجناسو د بیو د ټیټېدو غوښتنه کوي. نور حال په راپورټ کې وایي
د کابل خاریانو د پنشن به پور زویل په دې هیله دي کده طالبانو په واکمنۍ کې ورځنی ضروری مواد ارزان شي او خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا شی ارزانی که خو بیخی قولی تا دادا خبر دادا دا قولو پا قولو مندلیس دقنه که یا دا فلانه پا پوری که بوارا داغه شی کزاکی شی چی کم خود فراکی شی داغه شی بند فلانه پوری که جمعه راریان باورده که دا دره مشبه دا کسادر مشبه دا دا چاو سر رولی تا آغام دا تا چل شده یونیم سطور کسا آغام هم یسر دا خبر دو دا شی رکم بزا بچان سر ناس بچاو پوری پوری کوی ولادو
موږ غوښتنې دا دی ورجانه که غینا حکومت واړو غینا دا ظلم او ستم دا شان باید سیسکی دا زورواکی سکی او غریبانو ته د یو ځای برابر کی زمينه برابر کی کاروبار دا پاره.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو څنګ ویلی افغانستان په بیړه او دوامدار ډول د نړیوال ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري چې د لوی بشري ناورین مخنیوي وشي. د طالبانو د واکمنۍ دو سره ولګ او فقر زیات شوه او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګټریش همدا ونی د نړیوالو مرستو یو کانفرنس ته ویل چې افغانان اوس وخت په ډیر بد حالت کې دي.
اټس امپورټنت دټ د کانټری از ناټ کمپلیټلی سترانګلډ.
دا ډیره مهمه ده چې دا هیواد لا په بشپړ توګه له اقتصادي پلوه ځپل شوی نه دی. دا سلاري باید وی چې یو څه نقد روپی د افغانستان اقتصاد ته ور داخل شي. زه په هغه اقداماتو انتقاد نه کوم چې د نړیوال ټولنې له خوا نه شوې دي. خدا سه لارې باید موجود وي چې د افغانستان اقتصاد سره مالی مرسته وشي سو سقوط ونکړي او د خلکو سره کومک وشي چې له ناڅاپي وضعیت سره مخامخ نشي. ځکه دا سه حالت ښایي ملیونونه خلک تیښته ته مجبور کړي. دا حالت بنو د ټول سیمې لپاره یو ستر ناورین منځ راولي.
عمومي منشي ګوتيره شوي ملګري ملتونه به د افغانستان لپاره څومره چې ممکن وي کومک وکړي او وی تصمیم یې نیولې ده چې د افغانستان د شاوخوا شپږ دېرش میلیون ولس سره د لاسنیوي لپاره د طالبانو سره خبرې وکړي.
اټس بیکاز د سټیوېشن از انپریډیکټبل.
دا ځکه چې د وضعیت اټکل نشي کېدلی. هیڅوک نه پوهیږي چې څه به وشي. نو مهمه دا ده چې له هغوی سره خبرې وشي او په عین وخت کې به هڅه وکړو چې د افغانانو سره د هغوی د بنیادی ضرورتونو په برابرولو کې مرسته وکړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسول فلیپو ګراندی د سیشن به پورې ویل چې نړیوال ټولنه او طالبان باید د افغانستان د ثبات لپاره یو همغږه لار چاره پیدا کړي.
آی دو نات ثینک دټ دیر از
زما په نظر د بشری مرستو پرته بل هیڅ چاره نشته. لکه مخکې مې چې ویلي دا حتمی ده او زه فکر کوم په خاص توګه د افغانستان د وضعیت لپاره بلکل بیرانه او عاجل ضرورت ده.
طالبانو د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالر مرسته د اعلان هرکلی کړي. مرسته کوونکو هیوادونو د دوشنبه په ورځ د یو میلیارد د ډالر زیات کومک اعلان وکړو چې وی افغانستان د بیوزلې ولګي او بیروزګاری سره مخامخ ده. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې د روان کال تر پای پورې به 90% افغانان د فقر تر کرخې لاندې ووسی.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.